ماشام شپږ بجې شپې د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې زه احمد شیبر له تاسو سره يم. خبرونه ته شراغلاست او پر روانه خبرونه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي ریچارډ هولبروک څرګندونه خبرو. نورګن مطالب د افغانستان په ارتباط لرو او د پاکستان په اړه، خو په پیل کې هم خبرونه له جانقه الکوزي څخه اورو.
افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د اداري فساد په ضد روانه مبارزه دفاع وکړه. یو وسلوال په لوګر کې امنیتي کسان وژل، ائتلافي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې وسلوال وژلي، او د ایران د مخالف مشر کروبي په موټر ډزې شوې. پوره خبرونه واورې. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی له الجزیره تلویزیون سره په یو خاص مرکه کې په افغانستان کې د اداري فساد په ضد روان مبارزې دفاع وکړه او وایي نړیوالو خبری رسنیو د فساد په مسلې کې د اعتبار او حیثیت ته زیان رسوله. جمهور رئیس کرزی په مرکه کې وویل په لندن کې د افغانستان په اړه جوړیدونکي کانفرنس کې بل افغانستان سره د نورو مرستو غوښتنه ونه کړي، بلکې له نړیوالو ټولنې څخه به وغواړي چې په افغانستان کې په خپل سر نیونی د کورونو لټون او د ملکی خلکو مرګ ژوبلې د بندي کړي. د لوګر ولایت په کولنګار سیمه کې نن یو سړی د ملي امنیت پر ساتونکو ډزې وکړې، دوه تنه یې ووژل او څلور نور یې ټپیان کړل. د لوګر د امنیت عامر غلام نبی چرخی ازادي راډیو ته وویل برید کوونکي د ځان وژنې واسکټ اغوستی و، یو میلې ته چې سپي پکې جنګېدل ورننوت او ډزې پیل کړې. امنیتي کسانو حمله کوونکی په ډزو کې وواژه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما افغانستان ته د زراعت د چارو څو تنه کارپوهان استوي. امریکایي چارواکو پرون ویل د امریکا د کرنې وزیر تامی ویلساک به په راتلونکو دوه ورځو کې افغانستان ته لاړ شي، او ورپسې به افغانستان او پاکستان ته د امریکا خاص استازی ریچارډ هولبروک هم د هیواد ته سفر وکړي. چارواکي وایي هولبروک به افغانستان ته له تلو مخکې په ابوظبي کې د افغانستان لپاره د څو نورو هیوادونو له استازو سره غونډه وکړي. د امریکا حکومت وایي په افغانستان کې کرنه او په خاص ډول د نشه یي موادو له کر څخه د بزګرانو راړول د بېوزلۍ د له منځه وړلو او امنیت په کار کې زیات اهمیت لري. ائتلافي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې عملیات کړي او یو شمېر وسلوال طالبان یې وژلي دي. د پکتیکا د والي ویان مخلص افغان ازادي راډیو ته ویلي د دې ولایت د چاربران په ولسوالۍ کې د ائتلاف د خاصو ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو قومندان سید عالم په شمول شپږ تنه وسلوال وژل شوي او درې نورې له وسلو او مهماتو سره یو ځای نیول شوي دي. افغان وایي د وسلوالو د زدرانو ارګون او چاربران په ولسوالیو کې په بمي چاودنو او حملو کې لاس درلود. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکایي شخصي امنیتي کمپنۍ بلاک واټر دوه تنه کارکوونکي تیر کال په کابل کې د دوو افغانانو د وژلو په جرم تورن شول. د کسانو په کابل کې د یوې ټرافیکي پیښې په مهال په افغانانو ډزې کړې وې. تورنو کسانو جسټن کینن او کریس ډراتلیف اسوسییټډ پرس ازان سره په مرکې کې ویلي دوی په حق په هغه موټر ډزې کړې وې چې د دوی د سپرلۍ د موټر په مخ کې له بل موټر سره ټکر کړی و، او وروسته موټر د دوی د موټر په لور د سرعت هڅه کړې وه. د بلاک واټر د کارکوونکو په ډزو کې دوه افغانان مړه او یو بل کس ټپي شوی و. هغه مهال یاد شوي دوه کسان جسټن او کریس د کمپنۍ له اصولو څخه د سرغړونې په جرم له دندو ایستل شوي ول. راپورونه وایي نامعلومو وسلوالو د کندز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې د یو مهم پله د ورانولو هڅه کړې. د کندز امنیتي چارواکي وایي وسلوالو تېره شپه غوښتل د تاش ګذر د سیمې یو مهم پل په ماینونو والوزوي. د دشتیاچي ولسوال شیخ صدرالدین ازادي راډیو سره په مرکې کې وویل دا پل یو څه تخریب شوی خو موټر پرې تګ راتګ کولی شي. له کندز څخه یو بل خبر وایي امنیتي چارواکو په دې ولایت کې یو کس د ماشومانو د قاچاق په تور نیولی. دا کس پرون د کندز تخار د لوی لارې په اوږدو کې نیول شوی و. د کندز ولایت د امنیت آمر ازادي راډیو ته وویل کس هڅه کول او وطنه د کارمندنې په پلمه له افغانستان څخه بهر کړي. خبرونه له ازادي راډیو واورئ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک نن د دې هیواد له یوې محکمې څخه وغوښتل چې په ده باندې د 15 کلونو لګول شوي پخواني تورونه دې لرې کړي. د پاکستان د جمهور رئیس آصف علي زرداری په شمول ملک د هغو لوړپوړو کسانو په ډله کې دی چې د جنرال مشرف د واکمنۍ په مهال سترې محکمې معاف کړي وه. محکمه د نومبر په میاشت کې دا بخنه لغوه کړه او وایي د اساسي قانون په خلاف عمل و. جمهور رئیس سرداری تر هغې چې په واک کې وي له تعقیب او محاکمې څخه معاف ده، خو د لګل شوو تورونو له وجې د جمهور ریاست د څوکۍ مشروعیت تر پوښتنې لاندې ده. د یو بل خبر له مخې د پاکستان د کراچۍ په ښار کې په یو کور کې د چاودنې له وجې شپږ کسان وژل شوي. پولیسو په کور کې لاسي بمونه، ماشینګړې او د ځینو راپورونو په اساس د ځان وژنې واسکټونه هم میندلي دي. د کراچۍ د پولیسو مشر وسیم احمد وایي داسې بریښي چې چاودنه په کور کې د ساتل شوو چاودیدونکو موادو له وجې شوي. د ایران د حکومت د مخالفانو په کمپیوټري پاڼه کې راغلي د حکومت طرفدارو مظاهره کوونکو د مخالف مشر مهدي کروبي د سپرلۍ په موټر ډزې وکړې. د شام نیوز په نامه کمپیوټري پاڼه وایي کروبی په شمالي خارګوټي قزوین کې د وژل شوو مخالف او مظاهره کوونکو د فاتحې په مراسمو کې لګډون وروسته لوی ودانۍ څخه د وتلو په حال کې و چې په موټر ډزې وشوې. دا هم ویل شوي چې شاوخوا 500 کسانو په دغه ودانۍ د ډبرو ګزارونه وکړل او ګمان کېږي چې د حکومت طرفدار مظاهرچیان په وسلو هم سنبال ول. د شخړو ضد پولیسو کروبی له ودانۍ څخه وویست خو په مرمۍ ضد موټر باندې څو ځلې ډزې وشوې. د دې راپور په اړه د ایران رسمي چارواکو تر اوسه سندې ویلي. کروبی د تیر جون میاشت کې د جمهور ریاست لپاره کاندید و. د بدلون غوښتونکو په وینا محمود احمد نژاد په انتخاباتو کې د درغلیو په اساس بری حاصل کړ. د ایران په پارلمان کې د ملي امنیت او بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر علاءالدین بروجردین نو ویل هغه درې تنه غره ختونکي امریکایان چې د تیر جولای میاشت کې نیول شوي وو په نږدې وخت کې بله بنده خوشې نه شي. د دې دریو امریکایانو کورنۍ وایي اولادونه یې په غلطۍ کې د عراق په شمال کې ایران ته اوښتي ول. د ایران حکومت وایي دا درې تنه د امریکا جاسوسان دي. بروجردی دغه راز وویل امریکایانو په 2000 میلادي کال کې درې تنه ایراني ډیپلوماتان په عراق کې نیولي ول او دوه کال یې په بند کې ساتلي وو. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جیف موریل وایي دفاع وزیر رابرټ ګیټس به لږ تر لږه د 2010 کال تر پایه په خپلې دندې پاته وي. موریل زیاته کړه جمهور رئیس باراک اوباما د ډسمبر میاشت کې سلا شوی و چې ښاغلی ګیټس دې په 2010 کال کې د دفاع د وزیر په دندې پاته وي. نوموړی د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش لخوا د دفاع د وزیر په دندې ګمارل شوی و خو جمهور رئیس اوباما پرې فشار اچولی چې دندې ته دې دوام ورکړي. د جمهور رئیس اوباما ادارې تر اوسه د نوموړي د کار د دورې د ختمېدو نېټه نه ده په ګوته کړې. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په تیرو درې ورځو کې پرون د دوهم ځل لپاره دا خبره وکړه. د هغو اشتباهګانو د اصلاح اړتیا ده چې له مخې د ترورستانو پولیس کې شامل یو نایجیریایي د کرسمس په ورځ د امریکا په یو مسافروونکي الوتکه کې د سفر اجازه ترلاسه کړې وه. جمهور رئیس اوباما ویل د مسافرو د سخت لټون په شمول به جدي اقدامات لاس لاندې ونیول شي او دغه راز به د ترورستانو د څار لست هم پراخ شي. د امریکا جمهور څرګنده کړه چې د دې پیښې په اړه د کوم چارواکي د استعفا په لټه کې نه دی او دا د سیستم یوه ناکامي وه. د اسرائیلو جنگي الوتکو د پنجشنبې په ورځ په غزې تړانګې هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه تنه فلسطینیان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د غزې په ښار خان یونس او رافه خارګوټو کې د چاودنو راپورونه هم ورکړل شوي دي. داسې بریښي چې اسرائیلو د حملې د هوان د هغو حملو په بدل کې کړي چې په همدې ورځ له غزې څخه په اسرائیلو شوي وي. د اسرائیلو وسلوالو ځواکونو د هوایي بریدونو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. عیني شاهدان وایي د اسرائیلو جنگي الوتکو له بمباریو او هوایي حملو مخکې د خبرتیا پاڼې وغورځولې او له خلکو یې وغوښتل چې د اسرائیلو او فلسطینیانو له پولې څخه د 300 متره لرې شي. په پاڼو کې لیکل شوي وو که څوک پولې ته نږدې کېږي له خطر سره به مخامخ شي. او د پاکستان پارلمان د دې هېواد د هاکي ملي ټیم په دې ګناه 2350 امریکایي ډالره جریمه کړ چې تیره میاشتې په ارجنټاین کې د تورنمنټ په شپه د سپورت د چارو یوې ماموري یا منتظمې ته غېږ ورکړې وه. د پاکستان د هاکي د ملي ټیم یو لوبغاړی 1015 امریکایي ډالره او مربی 1500 ډالره جریمه شوي دي. د پاکستان په پارلمان کې د سپورت کمیټه وایي ښځو ته غېږ ورکول د اسلامي کلتور په خلاف عمل دی. دا د دې سات مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ما شمنې خبری مجله اوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي له منځلارو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کړی. په خبرونه کې د ریچارډ هولبروک د څرګندونو سربیره د ولسمشر کرزي څرګندونې د لندن د غونډې او د افغانستان د روانو حالاتو په اړه خبرو. دا به هم واوري چې په کابل کې هم د لندن د کنفرانس په اړه چې د افغانستان لپاره نږدې درې اونۍ وروسته پرانیستل کېږي خبرې شوي دي. په روزګان او هلمند کې ملتاسه بیا امنیو خبرو. په خیبر درې کې چاودنه شوي او په کراچۍ کې هم چاودنه شوي. تر شپږ نیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبري مجلې اورېدلی شئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک وایي چې امریکا له منځلارو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د خبرو او پخلاینې ملاتړ کوي. ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دی له هغو طالبانو سره خبرو ته تیار دی چې له القاعده شبکې او بهرنیانو سره اړیکې نه لري. هولبروک چې په واشنگتن کې خبرې کولې وویل چې په سلو کې اویا طالبان له القاعده سره ارتباط نه لري. د هولبروک د څرګندونو جزئیات عصمت ساروان په خپل رپورټ کې اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ هولبروک وایي امریکا غواړي چې د افغانستان د حکومت او د نسبتا منځلارو طالبانو ترمنځ د پخلاینې ملاتړ وکړي. هولبروک د امریکا د بیلابیلو ادارو د یوې وړې ډلې مشري په غاړه لري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د غیر پوځي پالیسۍ د جوړولو مسؤلیت په غاړه لري. هولبروک چې د واشنگتن په بروکینګز انسټیټیوټ کې خبري کولې وویل د دفتر اوس د پخلاینې د پروسې لپاره پر لیست کار کوي او د په ګمان په سلو کې اویا طالبان له القاعده شبکې او حتی د طالبانو له مشرتابه سره تعلق نه لري خو په نورو ملحوظاتو جنګ کوي. د هغو کسانو چې په عقیدوي ډول له طالبانو سره ملګري نه دي خپلول په افغانستان کې د طالبانو هلې ځلې ټکنۍ کولی شي. هول بروک وایي چې ډېر مخالفان په دې خاطر جنګیږي چې زموږ د حضور په باب ناسم پوهول شوي دي. دوی د بې عدالتۍ احساس کوي او یا د دې لپاره جګړه کوي چې له هر بهرني سره مبارزه د افغانانو د دود او کلچر برخه ده. هول بروک وویل چې افغانانو تل له بهرنیانو سره په خپله خاوره کې جګړه کړې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي همداراز وویل امریکا په لومړیو کلونو کې د غیر عقیدوي طالبانو د خپلولو او د افغانستان له حکومت سره د هغوی د یو ځای کولو هڅه نه وکړي خو پروان 2013 کال کې به دا د دوی لومړی توبي او که دوی دا کار ونه کړي په افغانستان کې بریالی کېدای نشي. ریچارد هولبروک په عین حال کې وویل چې د ولسمشر باراک اوباما د دې خبرې په باب چې د 2013 کال په نیمایي کې به له افغانستان څخه د ځواکونو په ایستلو پیل کوي خلک ناسم پوهېدلی دي. په حقیقت کې د هغه منظور دا دی چې د 2013 کال له جولای څخه به امریکا افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارل پیلوي. د دا هم وویل چې د روان کال په پای کې به پر دې مسئلې بیا غور وشي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي له منځلارو طالبانو سره د روغې جوړې ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر هم نن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه څرګندونه کړې دي. لال جزیرې تلویزیون سره د ولسمشر کرزي د ځانګړي مرکې جزئیات تر رسوان مراد پرپورټ کړي.
افغان ولسمشر له الجزیره تلویزیون سره په تازه مرکه کې د اداري فساد پر ضد د خپل حکومت لروانی او شوې مبارزې دفاع وکړه او ویل لوی دزو خبری آژانسونو او مطبوعاتو د فساد په مسأله کې د هغه اعتبار او شهرت ته زیان رسولې ده. ولسمشر ګرځي ویل د خپل ځان په اړه د هغه لوی دزو هیوادونو پر خو نظریاتو تکیه نه کوي چې افغانستان ته خپل سرتیری استولې دي. حامد کرزی چې الجزیره سره په خبرو کې په وار وار د افغانستان په خپلواکۍ ټینګار کوي په لندن کې د جوړیدونکو کانفرنس په اړه ویل هغه او ملګری به د لندن په کانفرنس کې د نورو پیسو غوښتنه ونه کړي بلکې له نړیوالو ځواکونو به وغواړي چې په افغانستان کې په خپل سر نیونه او د شپې لخوا د خلکو په کورونو حمله بند کړي او د افغان ملکی وګړو مرګ ژوبل ته نور د پاتې کې کېږي. خاغلی کرزی وړاندې ویل د نړیوال ټولنې رضایت او خواخوږي ته اړتیا نه لري ځکه چې د هغه په وینا نړیوال قوتونه افغانستان ته د خپلو هدفونو لپاره راغلي دي. افغان ولسمشر ویل افغانان هم خپل اهداف لري او هغه د دې هیواد ثبات او د خلکو امنیت دی. د افغانستان جمهور رئیس له الجزیره تلویزیون سره په خبرو کې ویل نړیوال او په ځانګړي ډول لویدیز هیوادونه باید د افغانستان د خلکو او حکومت درناوی وکړي او په دې پوه شي چې موږ هم خلک یو یو هیواد یو موږ خپل ګټې خپل تاریخ او خپل ویاړونه لرو. کرزی زیاته کړه د افغانستان د خلکو غریبي باید د دې هیواد د خلکو پسې ملنډې او دوی ته توهین ونه ګرځي. په افغانستان کې د اداري او مالی فساد د مسئلې په اړه حامد کرزی الجزیره ته ویل د افغانستان حکومت د هغه فساد پر ضد مبارزه کوي چې یوازې د افغان چارواکو لخوا کیږي. جمهور رئیس کرزی په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پلي کولو په اړه د خپل حکومت له کار څخه رضایت څرګند کړ او ویل افغانستان اوس خپل اساسي قانون لري، انتخابات مو کړی دي او د ډیموکراسۍ د عملي کېدو لپاره مو هر اړین ګام اخیستی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا د انتخاباتو په مسأله کې لویدیز مطبوعات ملامت کړل چې د ده په وینا د درغلیو موضوع ته لمن وهله.
د افغانستان ولسمشر وایي د لندن په کانفرنس کې به د نړیوالو له نړیوالو د نورو پیسو غوښتنه ونه کړي بلکې و به غواړي چې د ملکي افغانانو د مرشوبلې په مخنیوي کې د مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې نږدې درې اونۍ وروسته په لندن کې د افغانستان په ارتباط نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د دې کانفرنس په ارتباط په کابل کې هم خبرې شوې دي. په یوې خبرتیا پسې به یې واوري.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
د بریتانیا د مخالف محافظه کار ګوند دوه وکیلانو د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره نن په کابل کې وکتل او د لندن د کانفرنس په اړه خبرې وکړې. بریتانوي هیات ژمنه وکړه چې هیواد به له افغانستان سره خپل مرستو ته په راتلونکي کې هم دوام ورکړي. په دې اړه له کابل څخه مجاهد جواد رپورټ لري.
د بریتانیا د محافظه کار مخالف ګوند د سیاسي چارو مسؤل او د پارلمان غړي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره په کتنه کې له دې هیواد سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ. ویلیام هیګ د جمعې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او ترې وروسته یې ژورنالیستانو ته په خپلو لنډو خبرو کې داسې وویل: دی وایي موږ د لندن د کانفرنس لپاره په چمتووالي باندې خبرې وکړې. د بریتانیا حکومت او په بریتانیا کې محافظه کار مخالف ګوند هیله لري چې د لندن په کانفرنس کې نړیوال د افغانستان د حکومت د زیاتو وړاندیزونو ملاتړ وکړي، او که موږ په بریتانیا کې عمومي انتخابات وګټل نو د افغانستان له حکومت سره کار کول به زموږ د لومړیتوبونو څخه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له دغه برتانوي پلاوي سره خپلې خبرې مثبتې وارزولې او زیاته کړه چې ورسره یې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د بریتانیا حکومت او خلک به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ډاکټر رنګین د تفرس پنتا په دې اړه داسې وویل:
مسائل افغانستان، انتخابات، کنفرانس لندن.
دی وایي له دغه پلاوي سره یې د افغانستان پر مسالو، انتخاباتو، د لندن پر کانفرنس او په داسې یو شمېر نورو مسالو باندې خبرې وکړې. دوی ژمنه وکړه چې له افغانستان سره د بریتانیا ژمنې یوازې د بریتانیا د حکومت نه بلکې د بریتانیا د خلکو او دولت هم دي، او بریتانیا به د افغانستان له خلکو سره همداسې ولاړوي. له افغانستان سره د بریتانیا د محافظه کار ګوند لخوا د مرستو دغه ژمنې په داسې حال کې وشوې چې څو میاشتې وروسته به په بریتانیا کې انتخابات ترسره شي، او ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې زیات داسې ښکاري چې دا ځل به انتخاباتو کې محافظه کاره ګوند زیات برلاسی وي. بریتانیا له افغانستان سره یو له هغو سترو مرستندویو هیوادونو څخه دی چې دې هیواد ته د زرګونو سرتیرو د لیږلو تر څنګ د افغانستان د بیا رغونې په ډګر کې هم پراخه ونډه لري. مجاهد جواد د ازادي راډیو کابل.
د ترکی پولیس بل هغه شزی پښتني ګرویشنی وکړي چې اردونی خاوندې د افغانستان په خوست کې د امریکایي پوجانو پاړه کې ځانوژونکي حمله وکړه او د سی آی ای وکارکونکي ووشل. د ځانوژونکو اردونی میرمن ترکی ده، دفنی بایراک نومیږي او اوس په استانبول کې اوسي. فرانس پریس اژانس وایي چې یو پولیس افسر ورته وویل چې بایراک په استانبول کې تروریستي ضد څانګې ته ورغوښتل شي. اردونی ځانوژونکي حمام خلیل ابو ملال البلوی چې د اردن د استخباراتو غړی هم و، نه کاله مخکې په استانبول کې له بایراک سره واده وکړ. د البلوی میرمن ویلي چې دا د خپل خاوند پر حملې ویاړي. له بلې خوا ریوټرز خبري اژانس په یو رپورټ کې وایي چې د خوست د حملې له امله شای امریکا پر پاکستان فشار زیات کړي چې د حقاني شبکه وځپي. ګمان کېږي چې له اردونی ځانوژونکي سره به د حقاني شبکې همکاري کړې وي. اسمت سروان رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونه به په هغه صورت کې د حقانی شبکې پر ضد د اقدام په خاطر پر پاکستان فشار زیات کړي چې که دا شبکه له هغه اردونی سره اړیکه ولري چې د افغانستان په خوست کې د سی آی ای وکارکونکو ووشل. ریوټرز خبري اژانس وایي چې تر اوسه ممکن داسې هیڅ نشه یا ثبوت نه وي ترلاسه شوی چې د حقانی شبکې دي چې له القاعده سره اړیکې لري له هغه اردونی سره مرسته کړې وي چې په خوست کې د امریکایي ځواکونو په مرکز کې ځانوال وزو او د سی آی ای مورینی و وشل. حقانی په شمالي وزیرستان کې مرکزونه لري او تر دې وړاندې هم امریکا پر پاکستان فشار راوړی چې د هغه پر ضد عملیات وکړي، ځکه چې امریکایي پوځي چارواکي باور لري چې د حقانی شبکه په افغانستان کې په بمی او ډلې زوځان وژن کوبریدونکو کې لاس لري. د اردنی ځانوژن کې په باب شک کېږي چې د حقانی ډلې به یې ملمه پالنه کړې وي. ریوټرز وایي چې اسلام آباد له پخوا څخه له حقانی سره نږدې اړیکې لري او که ثابته شي چې حقانی شبکې له اردنی ځانوژن کې سره همکاري کړې ده، پر پاکستان به لا سخت فشار راوړي چې د نوموړي پر ضد اقدام وکړي. ریوټرز خبري اژانس همداراز لیکي چې پاکستان حقانی ته چې له آی اس آی سره زړې اړیکې لري د هغې ارزښتناکې شتمنۍ په سترګه ګوري چې که امریکایان له افغانستان ووتل په دې هیواد کې به خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره له هغه څخه کار واخلي. ریوټرز خبري اژانس وایي سره له دې چې پاکستان پخپله د طالبانو د حملو له لاسه له ستونزو سره مخامخ دی، خو وایي چې د حقانی شبکې د دې هیواد په خاوره کې هیڅ حمله نه ده کړې، نو باید هغه پرېښودل شي. خو د ریوټرز خبري اژانس په وینا په خوست کې د سی آی ای پر مامورینو حمله شایي چې امریکا مجبوره کړي چې د پاکستان ستراتیژیکو ګټو ته توجه ونه کړي چې د حقانی په شبکې کې ویني.
په رپورت کې مو واوریدل چې چرته دا ثبوت امریکایان ترلاسه کړي چې د جلال الدین حقانی ډلې له هغه اردونی سره همکاري کړي چې په خوست کې د سی آی ای وغړي تیرونی چهارشنبه ووشل او شپږ ټپیان کړل، نو له پاکستانه به وغواړي چې د حقانی شبکه چې په شمالي وزیرستان کې له ادعا سره سم اوسي وځپي. په پاکستان کې د چاودنو په ارتباط وروسته په خبرونه کې اوریدلی شي، خو سمدستي په یوې خبرتیا پسې د افغانستان د تازه بیامنیو حال درکو.
راپور زمور قضاوت ستاسو
په روزګان کې ماین د ملي اردو عسکر وژلي. لسیمې د ازادي راډیو خبریال د پیښې جزئیات بیانوي.
د ملي اردو پر موټر باندې پرون د روزګان ولایت مرکز سرینکو ته چیرمه د ماین چاودنه شوې ده. په روزګان کې د ملي اردو د لیوا مشر جنرال عبدالحمید وایي چې سرتیری د ماش تر اخیستلو وروسته شوري ولسوالۍ ته ستنېدل چې پر موټر یې د سړک د غاړې د ماین چاودنه وشوه. نوموړی وایي چې په پیښه کې د ملي اردو اته سرتیری وژل شوي او یو موټر ویجاړ شوی دی. امنیتی چارواکي وایي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي خو تر اوسه یې له پیښې سره د تړاو په تور څوک نه دی نیولی. د وسوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه اخیستی. نوموړی وایي چې پکښې سفارت پور سرتیري وژلي دي. پرون هم په دې ولایت کې د ماین په چاودنه کې شپږو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې وه.
په روزګان کې اته افغان عسکر وژل شوي دي. بیا هم د افغانستان د بیا امنیو په ارتباط بهرنیو ځواکونو په هلمند کې د ځانوژونکو حملو د طرحو په تور پنځه کسان نیولی دي. همداراز د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې بهرنیو ځواکونو د یوې حملې د ترسره کولو په ترڅ کې د یوه طالب قمندان د نیولو خبر ورکړی دی. دا خبرونه په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو له لوري په دوو بیلابیلو خبرپاڼو کې رسنیو ته ورکړل شوي دي. په عین حال کې د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د دوی په ولسوالۍ کې نیول شوی کس ملکي دی او اوس یې د خوشي کېدو هڅې پیل کړي دي. طالبان هم بهرنیو ځواکونو ته د مرژوبلې د اړولو خبرونه ورکوي. د دغه موضوعاتو په اړه له هلمنده له خپل خبریال اورو.
په هلمند کې د میشتو حساب ځواکونو له لوري په یوه رالېږدل سوې خبر پڼه کې لیکل سوي دي چې د نهر سراج د وردګانو کلي ته چیرمه په یوه داسې کور باندې حمله کړې ده چې د ځانمرګو بریدونو د لارښوونې تر څنګ په کې د ځانمرګو بریدونو د جوړولو لپاره تابعه نیول کېده. په خبر پڼه کې راغلي دي چې پنځه دنه شکمن یې په دې تور نیولي دي او تر پلټنو وروسته به معلومه سي چې آیا دوی هم د ځانمرګو د لارښوونو کار کاوه کنه. دا حساب ځواکونو لوري په یو بل خبر پاڼه کې چې د پنجشنبې په ورځ رسنیو ته سوال شوي درغلي دي چې په ناوې ولسوالۍ کې یو مشکوک طالب قمندان نیولی دی چې د ماین جوړونې او ځانمرګو د لارښوونو کار یې کاوه. خو د ناوې ولسوالۍ خلک وایي نیول سوی کس د طالبانو د ماین جوړولو لارښوونکی نه بلکې یو ملکي کس دی. د کاري په نوم د ناوې ولسوالۍ یو قومي مشر ته د تلیفون پر کشول بهرنیو ځواکونو ملکي کس له ځان سره وړی دی. د بهرنیو ځواکونو له لوري د وسلوالو طالبانو پر یو شمېر غړو په داسې حال کې د چاپو او عملیاتو خبرونه تر رسنیو رسیدلي چې د وسلوالو طالبانو ویاند کر یوسف احمدي ادعا کوي د نادلي ولسوالۍ په خوشحال او شین کلي کې د بهرنیو ځواکونو سره په نښتو او ماینونو کې نږدې پنځلس تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. کاري محمد یوسف احمدي په نهر سراج او ناوې ولسوالیو کې خپلو ملګرو ته د هر راز زیان خبره ردوي. وایي چې تېر ماښام یې د نادلي په ګروپ شش سیمه کې نږدې اووه تنه بهرني ځواکونه وژلي او ورسره ټانګونه له منځه وړي دي. خو د طالبانو د ویان دغه وروستۍ خبره په هلمند کې دولتي او بهرني مسؤولین نه مني.
www.azadiradio.com د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر عکس خپور شوی دی او ورسره د رنګین داد فر سپنتا څرګندونې تاسو لوستلی شئ چې ښاغلی سپنتا وایي بریتانیا به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د امریکا د ولسمشر څرګندونې هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې خپرې شوې دي چې باراک اوباما د نړیوال امنیت په ارتباط څرګندونې کړې دي. د افغانستان د شمالي ولایتونو د امنیت په ارتباط د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند زمری بشری څرګندونې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو لوستلی شئ او د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د افغانستان د مخابراتو د وزارت د لری شوی وزیر امیرزی سنگین څرګندونې تاسو اوریدل شئ له نوموړي سره مرکه دا او همدارس له انوار الحق احدی سره هم مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې خبره شوې ده. اوس په پاکستان ته مخه کړو. نن تر غرمې مخکې د خیبر درې په تیرا سیمه کې د انصار الاسلام وسله والې ډلې په مرکز کې چاودنه وشوه. د چاودنې مرجوب لاړولې ده. په اړه یې له پېښور د ازادي رادیو خبریال نجیب عامر رپورټ لري.
د جمعې په ورځ له غرمې نه مخکې د خیبر درې د تیرا په باغ سیمه کې د یوې وسلوالې ډلې په مرکز کې چاودنه وشوه چې ورکې شپږ کسان ووژل شول او یولس نور ژوبل شول. یاد شوی دفتر د انصار الاسلام د ډلې و چې مشري قاضي محبوب الحق په غاړه لري. د دغه ډلې ویان ډاکټر نعیم وایي یو کس د دوی مرکز ته د داخلېدو پر مهال چې کله ودرول شو نو ځان یې والوزاو. د نوموړي په وینا په دغه وخت کې د انصار الاسلام د ډلې د شورا غونډه په مرکز کې روانه وه. نوموړي ونه ویل چې د په مرکز کې د ځان وژنې حمله د کومې ډلې لخوا ترسره شوې ده. خو انصار الاسلام د یوې بلې وسله والې ډلې لښکر اسلام سره د ډیرو کلونو راهیسې تربګنې پالي. د دواړو ډلو ترمنځ په جنګونو کې تر اوسه سلګونه کسان وژل شوي دي. د سیمې یو ځایي اوسیدونکي محبوب شاه د ازادي راډیو ته وویل د جمعې په ورځ په یاده شوې سیمه کې د څارویو میله هم جوړیږي او ډیره ګڼه ګوڼه وي. هغه وړاندې وویل
دغه حمله خودکش وه او د خودکش سر چې کوم دی دا میلاو شوی دی. چې کوم زخمیان په دې دمکه کې شوی دي هغه د هنګو د ټل او د نورو علاقو طرف ته د علاج معالجې دپاره روان کړي شوي دي.
د لخکر اسلام او انصار الاسلام ډلو ترمن جنگونه په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو خیبر نه خاري سیمو ته هم داخل شوي وو چې په تعقیبي حکومت د تیر کال د نومبر په 23 نیټه په سیمه کې د خوخ بدشم په نوم عملیات پیل کړل چې لا تر اوسه روان دي. په لنډي کوتل کې رادیو خبریال فرهاد شینواری وایي د حکومتي عملیاتو له امله دواړه ډلې غریزو سیمو ته ختلې وې.
لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په باړه کې عملیات پیل شوي دي او دلته لاندې باړه کې اوس حکومتي واکمني راغلی ده او چې کومې ډلې وي هغه لرې پرتو علاقو طرف ته تللي دي د دغې عملیاتو په وجه باندې. نو اوس یو دوه هفتې کېږي چې لشکر اسلام او انصار الاسلام ترمنځ بیا هم هغه نښتې شروع شوي دي او جګړې روانې.
د خیبر دره د شمالي او جنوبي وزیرستان نه پس درېیمه داسې سیمه ګڼل کېږي چې ورکې وسله والې ډلې د حکومت پر ضد په جنگ بوخت دي او په ډیرو سیمو کې واک په خپل لاس کې لري. نجیب عامر د ازادي رادیو پېښور.
د خیبر درې په تیرا سیمه کې د انصار الاسلام ډلې په مرکز کې چاودنه شوې ده. هاخوا د پاکستان پولیس ښار کراچۍ کې هم چاودنه شوې او شاوخوا 15 تنه وشل یا ټپیان کړي دي. له پاکستان زموږ بل خبریال بارکوال میاخیل د دې پیښې رپورټ راکوي.
د جمعې په سهار وختي د کراچۍ ښار په بلدیه ټاون کې په یو دوه منزله کور کې زورور چاودنه وسوه چې له امله یې شاوخوا 15 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. د کراچۍ د پولیسو یو مشر وسیم احمد وایي چاودنه په کور کې د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو موادو د چاودېدو له امله وسوه چې د ده په وینا په نتیجه کې 9 تنه مړه شوي او شاوخوا 10 تنه ټپیان دي. نوموړي د استخباراتي معلوماتو پر اساس وویل چې په دې کرایه کور کې وسلوال خلک اوسېدل او د ده په وینا په چاودنه کې خپله وسلوال کسان هم وژل شوي دي. له کراچۍ یو خبریال شاهد رند د چاودنې په اړه آزادی راډیو ته وویل
اس مکان کے قریب سے 4 مشکوک افراد کو دھماکے کے فوری بعد
چاودنے کورت نزدې پولیسو څلور مشکوک کسان نیولې او یو نامعلوم ځای ته د تحقیقاتو لپاره انتقال کړي دي. د پیښې له ځای دوه پاکستانی شناخت کارډونه هم ترلاسه شوی دي چې یو یې د نسرین په نامه د یوې ښځې شناخت کارډ بلل کیږي. خدا لا څرګند نه ده چې دغه کسان به د کوم ځای اوسېدونکي وي، مګر د متحده قومي غورځنګ یو مشر فاروق ستار ادعا وکړه چې دغه کسان افغانان دي. ویل کیږي چې په دې کور کې افغانان اوسېدل او دغه کور د کرایه کور و. باید چاته په کرایه باندې تر کور ورکولو مخکې دا وکتل سي چې د کور څښتن چاته کور ورکوي. پولیس وایي په کوم کور کې چې چاودنه شوې له هغه ځایه یې په زیاته اندازه وسله هم ترلاسه کړې ده چې پکې درې کلاشنکوفونه، مرمۍ، تر لسو زیات لاسي بمونه او په ځان وژونکو بریدونو کې کارېدونکي دوه جکټونه ښوول شوي دي. سره له دې چې متحده قومي غورځنګ په کراچۍ کې په دا ډول بمي حملو او ځان وژونکو بریدونو کې وسلوال طالبان دخیل بولي او وایي چې د سوات او وزیرستان وسلوال طالبان په دې ښار کې ځای پر ځای شوي دي. خو هلته میشت پښتانه خصوصا د عوامي نېشنل ګوند مشران دا خبره په کلکه ردوي او وایي چې دا په کراچۍ کې د پښتنو په ضد یوه دسیسه ده. خو د جمعې د ورځې تر چاودنې وروسته د متحده قومي غورځنګ یوه مشر وسیم آفتاب یو ځل بیا هلته د طالبانو پر شتون ټینګار وکړ.
کراچی شہر کے اندر طالبان آ چکے ہیں ان کے یہاں
کراچی شہر تو وسلوال طالبان راغلی دی دوی خپل مستقل ځایونه لري دوی خپل سیمو کې د عملیاتو لپاره په منظمه توګه چنده راټولوي موږ حکومت ته د دوی بانکي حسابونه ورپګوته کړی دی دلته چې دوی په کوم ځایونو کې اوسېږي هغه ځایونه مو په نقشه کړی دی خو په تاسف سره چې دلته حکومتي ادارې او چارواکي په پرله پسې توګه دلته د طالبانو لشتون څخه انکار کوي د پنځشنبه په ورځ هم په کراچی شهر کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د یوې ښځې په شمول اته تنه په ډزو ووژل سول چې پکې د یوه سړي سر هم لتنه بیل کړای سوی و اووه تنه وژل شوي کسان اکثره کراچی میشتې بلوڅان ښوول شوي دي چې د وژنې تور یې د متحده قومي غورځنګ په وسلوالو پورې کېږي د یادونې وړ ده چې د محرم پر لسمه نیټه په دې ښار کې د عاشورا پر ماتمي جلوس باندې په ځان وژونکي حمله کې لسګونه کسان ووژل سول چې تر هغه وروسته د دې ښار امنیتي وضع ګډوډه شوې ده
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
د ازادي رادیو روان خبری مجله سر تر رسیدي بل خبری مجله تاسو ته قادر حبیب وړاندې کوي
تشکر میکنم از شما آقای شبه شنونده عزیز خدمت شما عرض سلام و ادب داریم ساعت 6:30 شام است و در این مجله خبری که با ما هستیم در گزارش هایی که براتون گرد آورده ایم میشنوین که رئیس جمهور حامد کرزی میگوید در کنفرانس لندن با این پیام اشتراک نمی کند که کشورهای غربی پول بیشتر به افغانستان بپردازند جزئیات بیشتر را در ادامه همین مجله خبری خواهید شنید مطالب و گزارش های دیگری هم داریم اما پیش از همه خالد مفتون با مشروع خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور حامد کرزی از موقفش در مورد فساد اداری دفاع کرد و گفته است که مطبوعات غربی این مسئله را در افغانستان تا حد اغراق‌آمیز مطرح کرده است. یک روزنامه چاپ فرانسه میگوید قرار است آن کشور مربیون نظامی و پلیس بیشتر را به افغانستان بفرستد. پلیس پاکستان میگوید 8 تروریست مظنون امروز زمان کشته شدند که مواد انفلاقی در داخل یک منزل در شهر کراچی منفجر گردید. رئیس جمهور حامد کرزی از موقفش در مورد فساد اداری دفاع کرد و گفته است که مطبوعات غربی این مسئله را در افغانستان تا حد اغراق‌آمیز مطرح کرده‌اند. در یک مصاحبه اختصاصی با تلویزیون الجزیره رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که وی متکی به نظریات مثبت رهبران غربی نسبت به شخص خودش نیست. در جریان این مصاحبه کرزی مکررن از حاکمیت افغانستان صحبت کرد. رئیس جمهور کرزی همچنان گفت که وی خواهان مطالبه کمک بیشتر کشورهای غربی در کنفرانس لندن نیست. ولی کرزی گفت از قوای خارجی در افغانستان مطالبه خواهند کرد تا به توقیف افغانان خاتمه دهند، عملات شبانه را متوقف سازند و تلاش صورت گیرد تا از تلفات غیر نظامیان جلوگیری گردد. قرار است به تاریخ 28 جنوری سال جاری کنفرانس در لندن در مورد افغانستان برگزار گردد. رئیس جمهور کرزی همچنان به تلاش حکومتش در مورد مصالحه با طالبان تاکید کرد و افزود که گاگاه کشورهای غربی پیچیدگی مسئله افغانستان را کاملا درک نمی کنند که چرا مردم با طالبان یکجا می شوند. یک روزنامه چاپ فرانسه می گوید قرار است آن کشور مربیون نظامی و پلیس بیشتر را به افغانستان بفرستد. به گفته این روزنامه واحد خاص نظامی فرانسه که فعلا در افغانستان است و قرار بود این کشور را ترک کند در این کشور باقی خواهد ماند. ولی رئیس جمهور فرانسه و صدراعظم جرمنی گفته بودند که تا برگزاری کنفرانس لندن در مورد افغانستان که در 28 جنوری سال جاری برگزار می گردد در مورد اعزام عساکر بیشتر صحبت نخواهند کرد. در اثر عملی یک مرد مسلح بالای عساکر اردوی ملی در ولسوالی کلنگار ولایت لوگر 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی گردیدند. غلام نبی چرخی عامر امنیت لوگر بر رادیو آزادی گفت فرد حمله کننده واسکت انتحاری به تن داشت و به میدان سگجنگی که مردم برای تماشا جمع شده بودند داخل شده و به تیراندازی آغاز کرد. ولی لحظات بعد نیروهای امنیتی محل فرد حمله کننده را با ضرب مرمی به قتل رساندند. در اثر عملیات نظامی قوای ائتلاف در ولایت پکتیکا 6 طالب مسلح کشته شدند. مخلص افغان سخنگوی والی پکتیا بر رادیو آزادی گفت سید علم یکی از قماندانان طالب نیز از جمله کشته شدگان است. به گفته افغان در نتیجه عملیات قوتهای خاص نیروهای ائتلاف در ولسوالی چهار بران این ولایت 3 طالب مسلح با مقدار از مهمات نیز دستگیر شدند. افغان همچنان گفت این افراد در عملات ولسوالی های زدران، ارگون و چهاربران دست داشتند. طبق یک خبر دیگر، دیروز در نتیجه انفجار ماین در ولایت اروزگان 3 مامور پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی گردیدند. اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه میشنوید. پلیس پاکستان میگوید 8 تروریست مظنون امروز زمان کشته شدند که مواد انفلاقی در داخل یک منزل در شهر کراچی منفجر شد. مقامات به این باورند که این منزل پناهگاه ملیشه ها بود. به گفته مقامات امنیتی، پلیس در محل واقعه چند بم دستی، یک میل سلاح، یک واسکت انتحاری را یافت کردند. مسئول امنیتی کراچی وسیم احمد گفته است به نظر می رسید این مواد انفجاری زمان انفجار کرد که ملیشه ها می خواستند آن را از یک محل به محل دیگر انتقال دهند. به گفته وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک، افرادی که در داخل این خانه زندگی می کردند از دره سوات واقع شمال شرق پاکستان بودند، جایی که اردوی پاکستان سال گذشته میلادی عملیات را علیه ملیشه ها آغاز کرد. وزیر داخلی پاکستان رحمان ملک امروز از یک محکمه آن کشور تقاضای براحت را از قضیه سوء استفاده و اختلاسی که 15 سال قبل صورت گرفته کرد. این تقاضا بعد از آن صورت می‌گیرد که 2 ماه قبل استر محکمه پاکستان موضوع عفو عمومی را در مورد اختلاس و سوء استفاده لغو کرد. ملک و آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان از جمله سیاستمدارانی هستند که به فساد اداری متهمند، ولی آنان در سال 2007 مورد عفو قرار گرفتند. ولی استر محکمه این کشور این عفو را خلاف قانون اساسی آن کشور دانست و آن را فسخ کرد. با تعقیب آن، محاکم پاکستان ده ها قضیه مربوط فساد اداری را دوباره مورد بررسی قرار دادند. به اساس صفحه اینترنتی مخالفین حکومت ایران، مظاهره کنندگان طرفدار حکومت بالای موتر مهدی کروبی، یکی از رهبران مخالف ایران، فیر کردند. با گفته سهام نیوز، به کروبی آسیب نرسیده است. با اساس این راپور، فیر زمان رخ داد که کروبی در حال ترک یک ساختمان واقع در شهرک شمالی قزوین بود، جایی که وی در مراسم سوگواری یکی از مخالفین حکومت شرکت کرده بود. گفته می شود که حدود 500 نفر بالای این ساختمان با پرتاب سنگ حمله کردند. گفته شده است که تعدادی از مظاهره کنندگان طرفدار حکومت مسلح بودند. با اساس راپور، پلیس زیر شورش مداخله کرد و کروبی را از داخل ساختمان بیرون کرد، ولی موتر زرهی وی با مرمی اصابت کرده است. تا حال واکنش رسمی در مورد ارائه نشده است. کروبی در انتخابات جنجال برانگیز ماه جون گذشته ایران شرکت کرد. اصلاح طلبان میگویند رئیس جمهور محمود احمدی نژاد بر اساس تقلب در انتخابات برنده شد. و یک مرد نایجیریایی که متهم به تلاش انفجار مواد انفلاقی در داخل یک طیاره آمریکایی است، امروز در یک محکمه آمریکا حاضر می‌گردد. عمر فاروق عبدالمطلب متهم است که وی در روز عید کریسمس قصد داشت تا یک طیاره آمریکایی را که هالند را به قصد آمریکا ترک کرده بود منفجر سازد. 6 اتهام به شمول قصد قتل و استفاده از سلاح کشتار جمعی بالای عبدالمطلب وارد شده است. در صورت محکومیت ممکن عبدالمطلب به حبس ابد روبرو گردد. عملکرد عبدالمطلب سبب شد تا مقامات آمریکایی تدابیر شدید امنیتی را در میدان‌های هوایی آن کشور افزایش دهد. پایان اخبار از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از خالد مفتون شنیدین. اینجا رادیو آزادی، ساعت 6:37 شام به وقت افغانستان. در ادامه این مجله خبری که از رادیو آزادی با ما هستین میشنوین که ریچارد هولبروک میگوید امریکا میخواهد از مصالحه میان حکومت افغانستان و طالبان نسبتا میانه را حمایت کند. رئیس جمهور افغانستان میگوید در کنفرانس لندن با این پیام اشتراک نمیکند که کشورهای غربی پول بیشتر به افغانستان بدهند. اینکه او خواهان چی خواهد شد در ادامه برنامه در گزارش میشنوید. همچنین از وضعیت امنیتی در ولایت شمال افغانستان برایتان گزارش داریم و از پاکستان نیز در از انفجار در شهر کراچی و انفجار دیگری در دره خیبر برایتان تازه ترین ها را خواهیم گفت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و ساعت 6:38 شام به وقت کابل است. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه در سرتاسر افغانستان و روی موج 100.5 FM در شهرهای کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد صاف و واضح شنیده میتونین. به نخستین گزارش خبری برنامه این ساعت میپردازیم. ریچارد هولبروک، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، میگوید آمریکا میخواهد از مصالحه میان حکومت افغانستان و طالبان نسبتاً میانه رو حمایت کند. هولبروک رهبری یک گروه کوچک متشکل از ادارات مختلف آمریکا را به عهده دارد که مسئولیت ایجاد پالیسی غیر نظامی برای افغانستان و پاکستان را به دوش دارد. هولبروک که در انستیتوت بروکینگز واشنگتن صحبت میکرد گفت دفتر او روی فهرست پروسه مصالحه کار میکند و به نظر او 70% طالبان با شبکه القاعده و حتی با رهبری طالبان وابستگی ندارند، اما بنابر ملحوظات دیگر میجنگند. به گفته وی، کسانی که از لحاظ عقیدوی در صفوف طالبان قرار ندارند از خود کردن آنها تلاش های طالبان در افغانستان را ضربه زدن میتواند. هولبروک می گوید اکثر از مخالفین مصالحه به خاطر می جنگند که در ارتباط به حضور آنها به شکل نادرست به آنها فامانده شده است. هولبروک گفته که افغان ها همواره در برابر حضور خارجی ها در افغانستان جنگیدند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان همچنین گفته آمریکا طی سالهای نخست روی یکجا ساختن طالبان غیر ایدئولوژیک کار نکرده بود، اما در سال روان 2010 این موضوع در اولویت آنها قرار خواهد داشت و به گفته او اگر آنها این کار را نکنند در افغانستان موفق نخواهند شد. پیش از این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته بود که جامعه جهانی از پروسه مذاکره با طالبان حمایت نکرده، اما او اخیراً در یک مصاحبه با مجله نیوزویک گفت که در استراتژی جدید باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به موضوع جذب دوباره طالبان به جامعه تاکید شده است. در این حال رئیس جمهور حامد کرزی از کار حکومتش در راه رسیدن به اهداف دموکراسی در افغانستان اظهار رضایت کرده و گفته که مبارزه او با فساد اداری در افغانستان متمرکز به آن فساد می شود که افغان ها مسئول آن هستند. آقای کرزی طی مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفته است که در کنفرانس لندن با این پیام اشتراک نمی کند که کشورهای غربی پول بیشتر به افغانستان بدهند، بلکه او خواهان احترام متقابل و توجه به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی افغانستان می باشد. جزئیات بیشتر را در مورد سعید سمیع عباس می شنویم.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در مصاحبه اخیر خود با تلویزیون الجزیره از تلاش‌های قبلی و فعلی حکومتش در مبارزه علیه فساد اداری دفاع کرده، اظهار داشت که رسانه‌ها و منابع غربی در مسئله فساد به شهرت وی ضربه وارد کردند. رئیس جمهور کرزی افسود او به این موضوع اتکا نمی کند که کشورهای غربی که به افغانستان عسکر فرستادند تا چه حد در مورد وی مثبت سخن می گویند. رئیس جمهور کرزی در صحبت با الجزیره مکررن با استقلال افغانستان تاکید نموده و در مورد کنفرانس لندن گفت او و دوستانش در کنفرانس لندن دیگر خواهان کمک مالی نخواهند شد، بلکه از قوای بین المللی تقاضا خواهند کرد که از بازداشت های خودسرانه و حمله های شبانه به خانه های مردم خودداری کنند و به تلفات ملکی در افغانستان نقطه پایان بگذارند. آقای کرزی بیان داشت به رضایت و عدم رضایت جامعه جهانی نیاز ندارد، زیرا به گفته او قوت‌های بین المللی برای رسیدن به اهداف خود به افغانستان آمدند. به گفته آقای کرزی افغان‌ها هم اهداف خود را دارند که از ایجاد ثبات و امنیت به مردم این کشور عبارت می‌باشد. رئیس جمهور افغانستان در مصاحبه با تلویزیون الجزیره افسود جامعه جهانی و به طور مشخص کشورهای غربی باید به مردم و حکومت افغانستان احترام بگذارند و بدانند که ما هم یک ملت هستیم، یک کشور هستیم، ما هم منافع خود را داریم و ما هم از خود تاریخ و افتخارات داریم. به گفته آقای کرزی بی‌بضاعتی مردم افغانستان نباید به یک منبع استهزا و توهین علیه آنها تبدیل شود. در رابطه با فساد اداری رئیس جمهور افغانستان اظهار داشت حکومت افغانستان بر ضد فساد مبارزه می کند که خود افغانها در آن دخیل هستند. او همینطور از تلاش های حکومتش برای تقویه ارزش های دموکراسی در افغانستان اظهار رضایت نموده گفت این کشور از خود قانون اساسی دارد، انتخابات را انجام داده است و برای عملی کردن اساسات دموکراسی هر قدم ممکن را برداشته است. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر مطبوعات غرب را تحت تنقید قرار داد که موضوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری را بیش از حد دامن زد.
فشرده از مصاحبه رئیس جمهور افغانستان با تلویزیون الجزیره را شنیدید که در آن از مبارزه با فساد اداری در کشور دفاع کرده و گفته است که مبارزه او با فساد اداری در افغانستان متمرکز به آن فساد می شود که افغان ها مسئول آن هستند. و همچنین شنیدید که وی گفته در کنفرانس لندن با این پیام اشتراک نمی کند که کشورهای غربی پول بیشتر به افغانستان بدهند. در این حال یک هیئت از اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا وارد افغانستان شده و با سرپرست وزارت خارجه افغانستان هم در رابطه با برخی از مسائل از جمله برگزاری کنفرانس لندن صحبت کرده است. پس از یک آگاهی کوتاه با جزئیات بیشتر این موضوع با شما هستیم.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 6:44 شام است به وقت کابل. تعدادی از اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا به روز جمعه با سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان دیدار نمودند و در نشست خبری در کابل از ادامه کمک‌های کشورشان به افغانستان خبر دادند. سرپرست وزارت خارجه افغانستان در بخش از این نشست از همکاری‌های بریتانیا به افغانستان سپاسگزاری نمود. جزئیات بیشتر را از احمد جعفر احمدی از کابل می‌شنویم.
ویلیام هیگ مسئول امور سیاسی حزب محافظه‌کار بریتانیا و یکی از اعضای پارلمان آن کشور اطمینان داد که آنان تلاش خواهند کرد تا کمک‌های بریتانیا با افغانستان ادامه یابد. آقای هیگ همچنان ابراز امیدواری کرد که در کنفرانس بین‌المللی لندن تعهدات تازه با افغانستان صورت گیرد. ما با سرپرست وزارت خارجه افغانستان در رابطه با آمادگی های نشست بین المللی لندن صحبت کردیم. حکومت بریتانیا و حزب محافظه‌کار این کشور آرزو دارد تا در این کنفرانس بخش اعظمی از پیشنهادات حکومت افغانستان مورد حمایت جامعه بین المللی قرار گیرد و اگر در انتخابات عمومی بریتانیا پیروزی نصیب حزب محافظه‌کار این کشور شود، در آن صورت همکاری نزدیک با حکومت افغانستان شامل اولویت‌های کاری ما خواهد بود. در بخش از این نشست دکتر رنگین دادفرسپنتا سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفتگوهایش با این اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا را مثبت خواند. وی به ادامه چنین گفت:
مورد مسائل افغانستان، انتخابات، کنفرانس لندن و مسائل مورد علاقه صحبت کردیم. ایشان تعهد کردند که تعهد انگلستان برای افغانستان تعهد حکومت نیست، تعهد مردم و دولت انگلستان است. انگلستان همچنان در کنار مردم افغانستان خواهد بود.
تعدادی از اعضای حزب محافظه‌کار بریتانیا در حال با مقامات افغان گفتگوهای تازه ای را انجام داده و از ادامه کمک‌های بریتانیا با افغانستان خبر می‌دهند که قرار است ظرف چند ماه آینده انتخابات عمومی در بریتانیا برگزار شود. برخی از آگاهان امور می‌گویند احتمال زیاد می‌رود که حزب محافظه‌کار بریتانیا در این انتخابات برنده شود و به همین سبب عده‌ای از افغانان دیدار اعضای این حزب با مقامات افغان را یک فال نیک می‌پندارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شنونده عزیز، اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین میتونین که سر به صفحه اینترنتی ما بزنین و تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها را به طور مفصل بخونین و بشنوین. آدرس صفحه اینترنتی ماست azadiradio.com. انتظار می‌رود فهرست وزرای نامزد جدید افغانستان فردا شنبه در اختیار ولسی جرگه قرار داده شود. رد 17 وزیر پیشنهادی آقای کرزی در مجلس نمایندگان افغانستان برای بسیاری از ناظران امور سیاسی یک اقدام غیر قابل پیش بینی بود. کابینه قبلی افغانستان بدون مشکل آمده از سوی ولسی جرگه افغانستان تایید شده بود. ساعت قبل در تماس از کبیر رنجبر عضو ولسی جرگه افغانستان در ارتباط با این پرسیدم که ولسی جرگه درباره فهرست جدید وزرای نامزد آقای کرزی که احتمالاً فردا به این مجلس ارائه خواهد شد چی آمادگی دارد؟
واقعاً وضع تا حدود زیاد قابل پیش بینی نبود و حال هم اطمینان کامل من ندارم که تا کدام حد قابل پیش بینی است. و اما تغییر بسیار جدی در برخورد اعضای ولسی جرگه با پیشنهادات آقای رئیس جمهور در دقیقه قبلی به نمایش گذاشته شد و ما شاهد ازی بودیم. این که کدام معیارها در نظر گرفته میشد بار دیگر از طرف رئیس جمهور در پیشنهاد بر پیشنهاد جدیدش، یعنی امون نامزدهای جدید که اینا پیشنهاد بکنن، این فردا ما معلوم خواهد شد، اگر چی گفتن یا فردا یا پس فردا یا شنبه یا یک شنبه، به هر صورت مهم نیست. مهمی است که آیا بار دیگه هم آقای کرزی یک کابینه مصلحتی را پیشنهاد میکنه و یا ایست که رئیس جمهور ارزش ها را معیارها را در نظر میگیره برای مطرح کردن شخصیت های خوبی که اونا وضع موجوده بتانه کشور از دوران بکشه.
بله.
اگر چه کنه که وضع تغییر خورده و من تشویش دارم و او تغییر وضع در کمپاین است که رئیس جمهور او را برا هم داخت و با دو گروپ کلانی از این وکلا او دیدارهای داشت.
بله. آقای رنج، برای شما هم در این دیدارها شامل بودین؟ آیا در جریان قرار دارین که خواستهای آقای کرزی چی بوده از این دیدارشان با اعضای ولسی جرگه؟
نه خیر، ما در جمله مقربین نیستم و شامل از این فیرست هیچ وقت نبودیم. رئیس جمهور افراد را دعوت کردن به ارک در حدودی بیشتر از 60 تن از وکلای ولسی جرگه، اونهایی که در کمپاین انتخاباتی فعالانه از این پشتیبانی کردن، اون افراد اینا دعوت کردن و این رئیس جمهور طبعا حقش هست، تقریبا سلامش هست که بخاطر پیشنهادات خود، بخاطر وزرای خود، بخاطر بعضی پروژه ها و برنامه های خود کمپاین داشته باشه. یعنی تدریس قانونمند است به تمام کشورها یک حزب حاکم حاکمیت داشته باشه و وکلا به اختیارش می باشه. این احزاب سیستم حزبی متاسفانه وجود نداره و رئیس جمهور می تانه که در بین وکلا کار کنه.
بلد.
اما چی اندیشه ها را می قبولن اثر وکلا و وکلا چی بر خود خواهد داشتن در پاسخ، این را این فردا و پس فردا موقع بگیم.
شما در جریان نیستن دقیقاً که چه تعداد از وزرای که قبلا رای عدم اعتماد گرفتن اونا باز هم معرفی خواهد شدن؟
ایرانی گروهی که رفته بود طبعا هیچی بنا نمان، ما خبر دارم کدام موضوعات مطرح شد و چه پیشنهادهای وجود داشت. اصلا به جمهور مشخص نگفت که چند تن از سابقه خود بود و چند تن جدید، فقط به صورت عام مطرح کرده بود که تعداد از این وزرای رد شده دوباره با پوستهای دیگه پیشنهاد میشه، برای که در عین پوست اصول وظایف داخلی خود ولسی جرگه اجازه نمیده برای جمهور که دوباره افراد معرفی کنه و از قبل میفهمه که برای ما صندوق نمیبانیم. مگر یک تعداد اینا مشخص نکردن، فردا معلوم خواهد شد که پس فردا چه تعداد از وزرا رو دوباره معرفی خواهد.
تشکر میکنیم از شما کبیر رنجبر، عضو ولسی جرگه افغانستان. شنونده عزیز، فراموش نکنیم که فردا در برنامه زیر آسمان کبود هم در ارتباط به همین موضوع معرفی وزرای جدید به ولسی جرگه افغانستان بحث مفصل خواهیم داشت از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سلام، ما را از رادیو آزادی مشنوید. تعداد از نمایندگان مردم ولایت شمال در ولسی جرگه افغانستان از نهادهای مسئول امنیتی کشور می خواهند در زمینه تامین امنیت در بخش‌های از این ولایات کوتاهی نکنند. این وکلا میگویند با وجود تلاش‌های حکومت به خاطر بهبود وضعیت در شمال، آنان در حال حاضر نیز شاهد حضور و فعالیت گروه‌های مسلح غیر مسئول هستند. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که به خاطر تامین امنیت بهتر در شمال برنامه‌های تازه روی دست دارد. احمد جعفر احمدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
عده‌ای از نمایندگان مردم شمال در ولسی جرگه افغانستان به خاطر فعالیت شبکه‌های مسلح در برخی از ولایات شمال کشور ابراز نگرانی می‌کنند. انجینیر محمد عاصم نماینده مردم بغلان در ولسی جرگه است و می‌گوید هرچند در نتیجه تلاش‌های حکومت وضعیت در بغلان نسبت به چند ماه پیش تا حد بهبود یافته، اما انجینیر عاصم خواهان توجه هرچه بیشتر نهادهای مسئول به تأمین امنیت در بغلان و اطراف این ولایت است.
این گروه های مسلح یا گروه های مسلح که مستقر هستند فعلا در ساحات مربوط دندغوری و در مربوطات ولایت ولسوالی بغلان مرکزی و از شروع مرز پلخمری تا به سرحد کندوز اینمی ساها او طرف دریا تقریبا مناطقی که به پایگاه گروه های مسلح و گروه های مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان تبدیل شده و کار اصلی که باید اینمی شبکه ها را پایگاه هایشان را باید اینا جمع بکنن.
حبیب دانش یکی از نمایندگان مردم تخار در ولسی جرگه افغانستان هم از بخش تلاش های حکومت جهت تامین امنیت در شمال ستایش می کند، اما وی از نهادهای مسئول می خواهد در زمینه تامین امنیت کامل در شمال کوتاهی نکند.
این هرگاه اگر امروز با سالهای قبل که با مقایسه بگیریم، امنیت شمال خصوصا در تخار به مقایسه چند سال قبل بهتر بوده و مقایسه سه ماه قبل خوبتر شده و این در حالی است که فعلا وضعیت امنیتی در حال خراب شدن است متاسفانه، خصوصا با ولسوالی که در قسمت سرحدی قرار دارن، خصوصا ولسوالی سرحدی بزرگان قوم نمیتونن به صورت آرامش از خانه بیرون شن و این وضعیت هنوز روز بهتر روز به روز نگران کننده است، از این حالت مردم رنج میبرن.
در این حال سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان تایید می کند که یک رشته مشکلات از ناحیه امنیت در برخی از مناطق شمال همچنان وجود دارد، اما ازمره بشری می گوید که آنان توانستند با اجرای برنامه های خاص امنیت را در شمال نسبت به چند ماه پیش بهبود بخشند.
با ایجاد نمودن پوسته های جدید قوت های نظم عمومی افغانستان در امتداد شهرهای بغلان، الاقندوز و به می ترتیب در بعضی ولایت دیگه، ما توانستیم مشکلات عمومی که در امتداد شهرها بود او را حل بسازیم، ولی هنوز هم بعضی حمله های کوچک بالای بعضی پوسته های پلیس را ما شاهد هستیم که انشالله با اتخاذ پلان های بیشتر و تطبیق او پلان ها ما میتونیم مشکلات را در وجه حل بسازیم. ولی تمام اقدامات ما در چارچوب قانون و از مشروعیت خاص برخوردار است تا بتانیم در اون نقاط مشکلات امنیتی که در اواخر بروز کرده او را رفع بسازیم.
این بار نخست نیست که عده‌ای از نمایندگان مردم شمال در ولسی جرگه افغانستان نسبت به آنچه تداوم فعالیت شبکه‌های مسلح غیر مسئول و ناامنی‌ها در شمال می‌خوانند ابراز نگرانی می‌کنند.
از نگرانی برخی از نمایندگان ولسی جرگه در ارتباط به وضعیت امنیتی در شمال شهید، در این حال وضعیت امنیتی ولایت فاریاب در یک جلسه با حضور معینان وزارت‌های دفاع داخله و ریاست امنیت ملی مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه مقامات فاریاب خواهان تقویت نیروهای پلیس شدند. اینکه مقامات وزارت داخله چه گفتند در گزارشی که خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از فاریاب فرستاده با هم می‌شنویم.
عبدالستار بارز معاون و سرپرست مقام ولایت در نشست امنیتی که معاونان وزارت‌های دفاع، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی حضور داشتند، از چالش‌های امنیتی ابراز نگرانی کرده و خواهان تجهیزات لازم نظامی و افزایش نیروهای پلیس در این ولایت گردید.
ما تقاضا داریم از جناب شما و هیئت محترم شما که دشمن درست است وجود دارد، برنامه‌های خاصی از طرف وزارت محترم دفاع ملی کشور ما و دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای سرکوبی ازی وجود دارد که همه گزی گفارا به یقین میدانیم چی کارهایی باید صورت بگیره تا ما دوباره به یک ولایت ام در صدر تمام گزارشات نظامی خود باشیم. پلیس ملی ما باید با نیازمندی های زمان تجهیز و اکمالات صورت بگیره و تشکیلش افزایش باید به عمل بیاید. پلیس ملی پلیسی که هم در عملیات اشتراک میکنه، هم امنیت شهرها را میگیره، هم امنیت مؤسسات میگیره، با همین تشکیل یک پرابلم بسیار بزرگ جناب مانسه.
پاسوال سید کمال رئیس عمومی محافظت وزارت امور داخلی افغانستان تامین امنیت را در فاریاب مهم خوانده، از افزایش نیروهای پلیس در یک سال آینده خبر می دهد.
تشکیل جمع پلیس در وزارت محترم امور داخله شد 2000 نفر بود. در این اواخر به ابتکار جناب وزیر امور داخله به 96000 نفر رسید و تا 2011 انشاءالله به 2000 می رسد که به نوبه به سلسله انشاءالله سرعدات ما تماما از لحاظ پرسنل، از لحاظ تجهیز و اکمالات.
مقام ها در این نشست از برخی دستاورد های نیروهای امنیتی گزارش های مفصلی ارائه نموده، گفتند بیشتر مخالفان مسلح دولت در فاریاب را افراد وابسته به طالبان، حزب اسلامی و افراد مربوط به گروه تایریولداش تشکیل می دهد. همچنان مقامات ولسوالی قرماش را مرکز ناامنی ها عنوان کردند.
گزارش بود از رحمت الله خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب و حال هم از وضعیت امنیتی در کشور همسایه افغانستان پاکستان مشنویم. امروز صبح در یک خانه در شهر کراچی انفجار به وقوع پیوسته که در آن تعداد کشته و زخمی شدند. حال گفته می شود که رقم کشته شدگان انفجار که گمان می رود تندبان مسلح نیز شامل آن هستند افزایش یافته. وجم صباح خبرنگار رادیو آزادی را این لحظه از پاکستان در تماس تلفنی با خود داریم. تازه ترین ارقام تلفات انفجار از چه قرار است وجم صباح؟
بله همکار عزیز، رقم تلفات از 6 به 8 رسیده و همچنان پلیس 9 مرد مشکوک بعد از وقوع حادثه دستگیر نمودند و همچنان امروز رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان گفت که در کراچی در حدود 100,000 تبعی کشورهای خارجی زندگی میکنند که اونا باید تا 30 روز آینده یا خود را ثبت نام کنند و یا اینکه کشور پاکستان باید ترک بگویند.
بله، در این 100,000 نفر آیا مهاجرین افغان هم شمرده شده؟
بله، رحمان ملک گفت که تعداد بیشتری و اتبار افغان ها تشکیل میده.
بله، همچون در خیبر انفجار به وقوع پیوسته که تلفات را به همراه داشته؟
بله، امروز در منطقه باغ تیرای خیبر در داخل مرکز گروه مسلح به نام انصار الاسلام هم عملی انتحاری رخ داد که در نتیجه از او 6 تن کشته شدند و 11 تن دیگر مجروح شدند. سخنگوی از این گروه مسلح دکتر نعیم برسانه ها گفت که اونا مصروف یک اجلاس بودند که یک انتحار کننده داخل شد و خود منفجر ساخته، ولی او مسئولیت این حادثه را بالای گروه کدام گروه دیگر ننداخته. مگر مردم باشندگان منطقه میگویند که شاید ای از طرف لشکر اسلام صورت گرفته باشه که از چند سال بین لشکر اسلام و انصار الاسلام
خصومت موجود است. بله، تشکر میکنیم از شما وجم صباح. شنونده عزیز رادیو آزادی، با همین گزارش با پایان مطالب این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم به مدت 12 ساعت دیگر رادیو آزادی در خدمت شما خواهد بود. شب روز خوش داشته باشید.